السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو پیل او سهارنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مطالب: د ناټو عمومي منشي وایي د افغانستان په تړاو ځینې سخت بحثونه شته چې نن به د ناټو په غونډه کې بحث پرې وشي.
وزیرانو پر افغانستان بحث وکړ، اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه شوي بحث وکړو.
نړیوال بانک د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه ورکوي.
د شپږ میاشتو په تیریدو سره زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، هغه ځکه چې شپږ میاشتې موږ معاشونه نه دي ترلاسه کړي.
په هلمند کې د وژل شوي نوید اعظمي ورور له طالبانو عدالت غواړي.
موږ دلته څو خبرونه کابل ته ځو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې موږ ځو خپل فریاد ورته کوو.
او په داسې حال کې چې د اوکراین پر پوله د روسیې تحرکات زیات شوي، ناټو پر مسکو غږ کړی چې د کړکیچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. په دې نیم ساعته خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه وایي په نومبر میاشت کې 1 میلیون افغانانو ته مرستې رسولي. یو افغان پناه غوښتونکی په اندونیزیا کې ځان ته اور اچولی او ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپر سونیک توغندیو سنبال شي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرونی وروستۍ ورځ وه، په افغانستان کې 1 میلیون کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده. د ادارې پرون پر ټویټر ویلي دا مرستې د ژمي په درشل کې کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو وې، خو د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې له نورو کسانو سره د مرستې لپاره د نورې بسپنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر 11 ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د دې کمیټې عمومي مشر اندریاس سټیفانسن پرون پر ټویټر لیکلی د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړي چې نجونو ته درس ورکوي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو سرپرست مشر امین الحق مایل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 14 ولایتونو کې کلیوالي ټولګي لري.
شاوخوا 3000 کلیوالي صنفونه د سویډن کمیټې تر پوښښ لاندې دي چې په ټول ټال 1200 زده کوونکي چې 60% انجونې دي په دې صنفونو کې زده کړه کوي.
نن 15 ورځ ده چې طالبانو په یو شمیر ولایتونو کې لشپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف تیره پنجشنبه وویل چې د ولسي ټولګیو له لارې څه باندې 1,240,000 افغان ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. یونیسف وایي د افغانستان په اوسني بحران کې تر بل هر چا زیات ښځو او نجونو کړاوونه ګاللي. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکی پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچو. د پناه غوښتونکي په درېیم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 1 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ د ادارې یو غړي محمد جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ مخې ته یو شمیر افغانانو اعتراض وکړ. د محمد جمعه په وینا دا پناه غوښتونکی ډېر سخت وزیدلی او روختون ته لیکدول شوی دی. زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په دې تمه دي چې په درېیم هیواد کې میشت کړی شي، ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي. د کامیر د هوایي شرکت بنسټګر زمری کامګار وایي چې که د هوایي ترانزیت په برخه کې پرتی ستونزې حل شي، دا شرکت کولی شي راتلونکي اونۍ له کابله تاشکند او له تاشکنده کابل ته دوی مستقیمې الوتنې وکړي. د طالبانو یو ویان انعام الله سمنګانی پرون پر ټویټر لیکلی چې دا خبرې د طالبانو د مشرانو او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف سره په کتنه کې وشوي. ارګاشف پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر او عبدالسلام حنفي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د ریل پټلۍ د پروژې، د انتقالي برېښنا د قرارداد پر تمویل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو پر پیل خبرې وکړې. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پښتون ژغورنې غورزنګ یوې مشرې د دې غورزنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشی کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کړی. سنا اعجاز که څه هم دا یو پرمختګ بولي، خو وایي په کار ده چې د علي وزیر لپاره چې یولس میاشتې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي.
ضمانت وشو د علي وزیر، خو بیا هم به مونږ غواړو چې دغه یولس میاشتو انصاف چې د دام په کار وچې ورکړی شي، چې لکه بې ځایا یولس میاشتې ته یو سیاسي لیډر داسې په دغه کې ساتي.
علي وزیر چې د مرکزی پارلمان غړی هم دی، د 2000 کال د دسمبر میاشتې پر 14 په کراچۍ کې په یوه غونډه کې د حکومت ضد وینا په تور نیول شوی و. او روسای خبر په داسې حال کې چې د لویدیز او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک توغندیو سنبال شي. ښاغلی پوتین پرون له مسکوه د پانګونې یوه آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل:
موږ دغه توغندي په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به هایپرسونیک مخ نه ډوله توغندي په سمندر کې ځای پر ځای سي، چې د دستور او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې دي.
د څرګندونې داسې محل کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمینه ریگا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي. په دې غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسیې پر پوځي استحکاماتو هم بحث کېږي. وروسته له دې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ملاتړ پیل کړ، د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکیچ اوج ته ورسېد.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې: کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13.1، هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.15، کندهار آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 21.15، مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.9، او جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 22.8.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورې قدر منوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس لسمه ده چې د 2021 میلادي کال د دسمبر له لومړۍ سره برابره ده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او قدر جلالوف د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. ورځو د راپورونو برخې ته. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د دې پوځي تړون یوه لاسته راوړنه دا وه چې په دې هیواد کې د نړیوالو تروریستي سازمانونو ځواک ختم کړ. ینس ستولتنبرګ په عین حال کې وویل د افغانستان په تړاو ځینې سخت درسونه یا لوستونه شته چې نن به هم د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران بحث پرې وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحثونه پکې په پام کې دي پرون پیل شوه او نن هم دوام کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ناټو سرمنشي وایي د دغه پوځي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ پر افغانستان هم جدي بحثونه وکړل. یانس ستولتنبرګ پرون د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د لومړۍ ورځې د غونډې په پای کې یوه کنفرانس ته وویل: وزیرانو په افغانستان کې د ناټو د 40 کلن پوځي ماموریت پر ترلاسه کړو تجربو هم تمرکز وکړ.
وزیرانو پر افغانستان بحث وکړ، اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه سوي بحث وکړو. په تیرو 40 کلونو کې مو یوه لاسته راوړنه دا وه چې له افغانستانه مو د ناټو پر متحدانو د هر ډول تروریستي حملو مخه ونیوله. بله لاسته راوړنه مو د نړیوالو تروریستي سازمانونو کمزوري کول وه او د دې مخه نیول وه چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځاله بدل نسي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو د 40 کلونو د حضور په تړاو ځینې سخت درسونه سته چې باید زده سي. د چهارشنبه په ورځ به وزیران بیا هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي.
د ناټو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناټو د 2 کلونو د پوځي ماموریت په اړه ګډه ارزونه وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون پیل شوې چې نن هم دوام کوي او د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان هم پکې بحث کیږي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پایل مخکې ویلي و چې په افغانستان کې بیا واک ته د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناټو لپاره غموونکی خبر و. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د افغانستان څه باندې 9.5 میلیارده ډالره شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل، ورسره په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېروزګارۍ او کډوالۍ ستونزه پراخه سوه. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون اوړم ورځ په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي ټام ویست سره پر سیاسي، اقتصادي، بشري، روغتیایي، تعلیمي او امنیتي مسایلو بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون نوښته په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان هیات امریکایي لوري ته د امنیت له اړخه ډاډ ورکړ او له هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل سوې شتمني باید له کوم شرط پرته خوشې سي. د طالبانو د اعلامیې له مخې دوی له امریکایي لوري غوښتنه کړې چې د بندیزونو او تور فهرستونه باید پای ته ورسول سي او بشري مسایل له سیاسي هغو جلا کړی سي. په وروستیو کې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران او د ژمي په درشل کې بشري مرستو ته د میلیونونو کسانو د اړتیا خبرداری ورکړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼ شمیر مرستندویو بنسټونو له زیاتې غوښتنې وروسته اوس نړیوال بانک وایي هڅه کوي د افغانستان له کنګل شویو پیسو څخه 500 میلیون ډالر د هیواد ته واستوي. نړیوالو خبري اژانسونو د نړیوال بانک د یوې سرچینې له قوله لیکلي دي چې دا پیسې به د مرسته رسوونکو موسسو لخوا د افغانستان خلکو ته واستول شي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتلو وروسته د خوارځواکۍ کچه له هر بل وخت زیاته شوې ده. په دې اړه جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په افغانستان کې د بېوزلۍ او مالی ناورین په اړه د نړۍ ګواښ او خلکو ته د مرستې رسونې لارې چارې یو شمېر کسانو چې په پخواني حکومت کې دولتي او غیر دولتي دندې درلودې اوس د طالبانو په راتګ سره بیکاره شوي ان تر دې چې خپل ژوند په سختیو سره تیروي.
په افغانستان کې ډېری کورنۍ خپل اولادونه وپلورل د ډېرو کم
فرید احمد د دولت کارکونکو وو. دغه دیش کلن ژوند خپل 15 کسیز کورنۍ مشر کوي. فرید احمد وای شپک میاشت کېږي چې ماشه نه دی اخیستای.
ډیر لزره افغانۍ ماشو د مامور په ډول میکار کاوه چې تقریبا 2 میاشتې جمهوریت په دوره کې زموږ ماشونه پاتې څلور ده. شپک میاشتې د شپک میاشتو په تیرېدو سره زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی. هغه څه چې شپک میاشتې موږ ماشونه نه دي ترلاسه کړی.
په ورستۍ اونۍ کې نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو بېوزلۍ او خوارځواکۍ په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې که نړیوال افغانستان ته پام ونه کړي لري نه ده چې بشري ناورین رامنځته شي. د خلکو اندېښنې هم د بیکاري او خوارځواکۍ له اړخه زیاتې شوې. ان تر دې چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر دولتي مامورینو د خپلو کورونو توکي هم پلورلې دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې وضعیت د کنټرول لپاره کوم روښانه تګلارې له رسنیو سره نه ده شریکه کړې. خو له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي وو چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار شوې دي. له دې وړاندې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې نړۍ د بشري مرستو بهیر له افغانستان سره نه سیاسي کوي. میوند چې دی نه دولتي موسسي کارکونکي دی وی اتل نظر افغاني ماشو خو وس دند لري ماشنه.
افغانستان کې اقتصادي وضعیت تر بل هر وخت ډیر خراب شوی دی. خلک په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. مهمه خبره دا ده چې اوسنۍ حکومت او د غراز نړیوال ادارې په افغانستان کې د کار زمينه مساعده کړي.
د ټول اندېښنو سره وست نړیوال بانک چې په افغانستان کې د مخکنی جمهوریت نظام یو ستر مالی ملاتړ و غوړې په دې برخه کې لومړی ګام پورته کړي. رویټرز او فرانسوي خبری اژانسونو د نړیوال بانک د وی سرچینې له قوله لیکلي چې دغه بانک غوړې له افغانستان سره 500 میلیونه ډالر بشري مرسته وکړي. دغه اژانس لیکلي دغه پیسې د افغانستان د کنګل شوی او پیسو یو برخه ده چې د مرسته رسوونکو موسسو او سازمانونو لخوا به د افغانستان خلکو ته ورسول شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو تازه د دوی یو وین انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د ازبکستان له ځانګړي استازي سره نن سهار کتلي او لنړی غوښت چې افغانستان سره پرته له قید او شرط بشری مرستو ته دوام ورکړي.
ل آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه اجمل انت کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان پر هغه رپورټ تمرکز کړی چې پکې د پخواني افغان امنیتي ځواکونو د ترسلو زیاتو غړو د اعدام او یا جبري نه اداره کېدو مسله راپورته کړي. دا رپورټ چې د لندۍ په نهم خبر شو پکې ویل شوی، په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز ولایتونو کې د پخواني ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت او د پخواني حکومت په لومړي ملیشو یو شمېر غړي طالبانو ته تا تسلیمېدو او یا د دې ډل لخوا تر نیول کېدو وروسته اعدام شوي او یا تری تم کړی شوي دي. واشنگتن پوسټ رسپانه وایي طالب مشانو په وار وار اعلان کړی چې د امنیتي ځواکونو په شمول د پخواني حکومت کارکونکي دي له دوی څخه هیڅ ډول ویره نه لري، خو د ورسپانې په وینا ظاهرا داسې نه ده. د ملي اردو یو شمېر افسرانو ویلي ورته امر شوی چې خپلې وسلې طالبانو ته وسپاري او په بدل کې له هغوی د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي. لیکن وړاندې وای د شنبه پورز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په خپل وینا کې د طالبانو لخوا هر ډول غچ اخیستنه رد کړه. نو مولوی ویل چې د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته عمومي بخنه اعلان شوه او عملي شوه ده. خو د بشري حقوقو د څار سازمان وای د طالب مشانو دی امر د دې ډلې د هغه سیمایي حکومتدانانو مخ نه دني ولې چې د پخانیو امنیتي ځواکونو ځینې غړي وشلي او یا تریتم کړی دي. د بشری حقوقو د څار د سازمان د اسیا د برخې مسولې پاتریشا غاسمن د دې رپورت لخبري دوه وروسته ازادي رادیو ته ویل چې طالبان د خلکو او پخانیو امنیتي ځواکونو د سر او مال د خوندي ساتلو مسولیت لري. د ډیپلوماټ رسپانې بل موضوع څېړلې او لیکلې دي چې د افغان پناه غوښتونکو لپاره په منځنۍ اسیا کې ځای نشته. د خبرونې په وینا د هیوادونو د افغان کډوالو پر مخ دروازې تړلې او په سختو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. وړاندې ویل شوی چې اروپایي هیوادونه هم چندان د تازه افغان پناه غوښتونکو منلو کې لیوالتیا نه لري، خو چمتو دي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغان پناه غوښتونکو د منلو په مقابل کې مالی مرسته وکړي. خو د ډیپلوماټ په وینا دا وړاندیز تر اوسه بې ثوابه پاتې دی. د دې لیکنې د لیکوال په باور د افغان کډوالو پر مخ د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو تړل د اروپایي ټولنې لپاره د منلو اقدام نه دی، ځکه اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو په بحران کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پراخې ونډې اخیستو غوښتونکي دي. ډیپلوماټ وړاندې وایي افغان پناه غوښتونکي په لومړي قدم کې له امنیتي پلوه د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره اندېښنه بلل کېږي او دویم اندېښنه هم د بشري ناورین ده.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په هلمند کې د یو وژل شوی ځوان کورنۍ له طالبانو د عدالت غوښتنه کوي. د شریف الله په نوم د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي ادعا کوي چې ورور یې نوید اعظمي پر خپل فیسبوک پاڼه د یوې انتقادي لیکنې له کبله د ځایي طالبانو لخوا لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. طالب چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو څلور کسان نیول شوي دي.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکي شریف الله شرافت ادا کوي چې ځوان ورور یې نوید اعظمي د تیرې پنځشنبه په ورځ پر خپل فیسبوک د یوې انتقادي لیکنې له امله د طالبانو د لومړۍ امنیتي حوزې لخوا له خپل دوکانه ایستل شوی، لومړۍ شکنجه او بیا وژل شوی دی. نوموړی وایي ورور یې طالبانو ته د کنایې په ډول لیکلي و چې دوی خپل ځیره ټولوي، ښوونکو ته به معاش له کومه کړي. د ښاغلي شرافت په وینا طالبانو په لومړۍ ورځو کې ژمنه کړې و چې ورور به تر تحقیق وروسته خوشي شي، خو تر دوو ورځو تیرېدو وروسته ورته وویل شو چې هغه له بنده تښتېدلې او دوی یې په لټه کې دي.
شکنجه سوی دي، د سر څخه تر نوکه پورې چې هلته ډاکتران هم وکتي، ما سره عکسونه هم شته، هغه شپخانی والا هم ډاکترانو عکسونه اخیستي دي. دغه اندازه د شکنجه او وهل ورکه شوی ټول بدن.
شرافت وایي ورور دیش کلن وو په اقتصاد او زراعت کې لوړیز د کرکړي به او لچا سره شخصي دښمنۍ نه درلودل. نو موري د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي.
د اسلامي امارت د ولایتي ادارې ته د مرکزی ادارې څخه مش خپل شرعي او قانوني اک واړو چې خدای او رسول شریعت وايي مش هغه اک واړو. دلته مو غوړونی کابل ته زو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې مش زو خپل فریاد ورته کو.
په عین وخت کې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د استیناب څارنوالي سرپرست مولوی عبدالجبار هجرت وایي د پیښې د تحقیق لپاره څلور کسیزه کمیسیون جوړ شوی. د ښاغلي هجرت په وینا د څلورمې امنیتي حوزې اړوند څلور کسان چې په پیښه کې شکیل دي نیول شوي دي.
د دې موضوع د پاره موږ ځانګړی حیات جوړ شولو. هغه ورساده د نوید جان مې دا وغوښتله، د هغې څخه مې پوښتنه وکړله. بیا ولاړو هغه چې کوم چا باندې دوی ادعا درلود، هغه مجاهدین یا کوم د اولي حوزې مدیریت ته ولاړو. هغه کسانو پولیسو یا هغه مجاهدینو استخبارات والا هغه مې راګیر کړ سره، د هغوی څخه مې پوښتنې وکړلې. بیا هغه د ثانې ځای ته ولاړو. بیا مې چې کوم کسان په دې قضیه کې هغه ورسوو متهم بلله، یا پر هغوی باندې اشتباه و ادعا وله، یا زموږ د معلوماتو د مخې څخه هغه کسان خپل د مسؤولو سره ملګرو سره مې ټول محبس ته پرند واستوله.
د هلمند د ولسي شورا یو غړی مولوی محمد عیسی شریف چې د وژل شوي کس د قضیې د تحقیق د کمیسیون غړی دی، دا مني چې وژل شوی کس به حل شوی. نوموړی پرته له دې چې وضاحت ورکړي وایي هغه مشکوک و.
دغه کس چې دی د مشکوک کسو چې دغه استخباراتو گیر کړی وو، په مشکوکو حرکاتو یې گیر کړی وو. بیا بیولې دی و خپل اوزیه ته په اوزه کې تحقیق ځینې کوي، خو دا کوم وخت چې دی ګیروي، د ګیرېدو په وخت کې دغه سړي زور کړی د ځان سره و سره تللی نه، د مجاهدینو د لاس څخه ساتم شکېدلی وو، خوشکړی هم وو، قوت وی ور سره او زور ور سړی وو. نو دا دغه سیم په زور بیولې، بیا چې هلته رسولی او زیته دا وزې څخه د ماپشین په ټیم کې بیا تشتیدلې غرجدلې دي، طالبان په سیسغاستلې الټی گیر کړی، بیا راوستلې دي د شپې په ټیم کې، د درو بجو ټیم کې تشتیدلې دي، د طالبان دا شوایي چې غرجدلې دي تللې دي زمر څخه چې ماپشین دی غرجدلې. طالبان نو دا وویل چې موږ دا سړی 15 و دونه پیپونه وهلی دی، خوشکم ورته کړی، هغه داسې چې زموږ سره حمله وهله، زور یې کوي.
د راپورونو په اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده سوي، او ورسره سم پر ټولیزو رسنیو یو شمیر محدودیتونه لګول سوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو مهمه لاسته راوړنه بلل کېده.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په داسې حال کې چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي ځواکونو د تمرکز په اړه د لویدیځو هیوادونو اندېښنې په زیاتېدو دي، د ناټو عمومي منشي له روسیې غواړي چې د کړکیچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. بلخوا د برتانیا د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر روسیا یو جدي ګواښ بولي، خو د روسیې ولسمشر له اوکراین څخه متوجه ګواښونه د خپل هیواد لپاره سره کرښه بللې او ویلې دي د ناټو بنسټونه د روسیې سرحدونو ته نږدې شوي دي.
د ناټو سرمنشي پرون وویل د اوکراین د پولي پوجدو کې د روسي ځواکونو تمرکز د دوی د بحثونو د اجنډا په سر کې دی. یانس ستولتنبرګ دا خبره پرون د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې یو کانفرنس ته وکړه. د ناټو سرمنشي له روسیې غوښتنه وکړه چې د کړکیچ د کمولو لپاره جدي اقدام وکړي.
موږ د روسي ځواکونو د استحکاماتو شاهدان یو. ثقیله زغروال وسایط، بې پیلوټ الوتکې او جنګي ځواکونه وینو. له روسیې غوښتنه کوو چې شفافیت خپل کړي، ځکه دا حرکت توضیح شوی نه دی، نه د تحریک انګیزه معلومه ده. روسیا باید شفافیت ولري، د کړکیچ د کمولو لپاره دې اقدام وکړي.
بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د ناټو د غوړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو پراخ حضور غیر معمولی وباله، او وی ویل د روسي هر ډول اقدامات چې د کړکیچ د زیاتېدو سبب سي د امریکا لپاره د لوی اندېښنې سبب دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په حواله د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې شاوخوا 150,000 پوځیان، درنې وسلې او پوځي وسایط ځای پر ځای سوي دي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له مسکو د پانګونې په باب یوې آنلاین غونډې ته په خبرو کې د اوکراین له لوري ګواښونه د روسیې لپاره سره کرښه وبلل.
موږ له ناټو سره ایدیال اړیکې درلودې، په ځانګړي ډول د 1990 لسیزې په نیمایي کې، خو نه، زموږ له خبرداریو، خبرو او غوښتنو سره سره د ناټو زیربناوې زموږ پولو ته نږدې شوې. او کار دې ځای ته رسیدلی چې په پولانډ او رومانیا کې د توغندي ضد سیستمونه ځای پر ځای شوي دي.
بلخوا د بریتانیا د بهرنیو استخباراتو یا ایم آی سیکس ادارې مشر ریچارد مور چین، روسیا، ایران او نړیوال ترورزم د نړۍ په سطحه لوی امنیتي مسایل وبلل او وی ویل چې چین نن سبا د بریتانیا او د هغې د متحدانو لپاره له لویو ګواښونو ګڼل کیږي. د ویلي د پیکینګ غلطه محاسبه کیدای سي د وی جګړې سبب سي.
ازادي خبری مجله اوري.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره فاو وایي یوازې په نومبر میاشت کې په افغانستان کې 1,000,000 کسانو ته مرستې رسولي، خو دا اداره خبرداری ورکوي چې د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمیدو دي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر یولسم ټولګي پورې سلګونه نجونو زده کوونکو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د دې کمیټې مشر ویلي چې د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړي دي چې نجونو ته درس ورکوي. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچو. د پناه غوښتونکي په درېیم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 1 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی. کام ایر هوایی شرکت وایي چې که د هوایی ترانزیت په برخه کې پرتې ستونزې حل شي، دا شرکت کولی شي له راتلونکې اونۍ له کابله تاشکند او له تاشکنده کابل ته دوه مستقیمې الوتنې وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مشره سنا ایجاز د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کوي، خو وایي په کار ده د علي وزیر لپاره چې یولس میاشتې له جرم پرته په بند کې تېرې کړي انصاف وشي. او په داسې حال کې چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکېچ په زیاتېدو دی، ولس